دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمي او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوه زه اشق الله رحیم زویم په سر کې خبرونه اوري د امریکا د ان بی سی نیوز تلویزیونی شبکې په یو راپور کې ویلي دي چې د امریکا حکومت داسې استخباراتي شواهد ترلاسه کړي دي چې پکې معلومیږي طالبان د امریکا سره د سولې په شبي موافقې کې په خپلو ژمنو د عمل کولو نیت نه لري د امریکا د حکومت یو چارواکي چې دغه استخباراتي معلومات ورته ورکړ شوي د ان بی سی نیوز شبکې ته ویلي دي طالبان په موافقې د عمل کولو هیڅ نیت نه لري دا خبرې په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ هم پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې ممکن طالبان د افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو نه وروسته د افغانستان حکومت لاندې کړي ترامپ وویل هیوادونه باید خپل غم په خپله وخوري د امریکا جمهور رئیس وویل تاسو د یو هیواد لاسنیوی تر یو وخته کولی شئ د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان به بالاخره په افغانستان کې واک ترلاسه کړي او کنه ترامپ وویل توقع ده چې داسې ونه شي خو ممکن وشي ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی حمله وغندله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویلي دي چې په عام خلکو بریدونه د منلو وړ نه دي او هر څوک چې دا ډول بریدونه کوي باید حساب کتاب ورسره وشي د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې د افغان ولس سره خواخوږي ښودل شوې او پکې ویل شوي دي چې ملګري ملتونه د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ته ژمن دي چې له مخې به یې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي د اسلامی دولت یا داعش ډلې ادعا کړې وه چې په کابل کې د عبدالعلي مزاری د تلین په مراسمو برید دوی کړی په دې برید کې د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې 2 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 6 نور ژوبل دي د امریکا متحده ایالاتو هم په کابل کې پرونی برید وغانده د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې پرونی برید د کرکې وړ بلل شوی په اعلامیه کې ویل شوي دي چې په بېګنا او بې دفاع خلکو برید د قوت نه بلکې د کمزورتیا نښه ده په اعلامیه کې همدارنګه د پیښې د قربانیانو سره خواخوږي ښودل شوې ده او د افغانستان امنیتي ځواکونه ستایل شوي دي چې د تروریستانو سره یې مقابله کړې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی دي چې دا د افغان ولس حق دی چې د ترهګرۍ نه پرته راتلونکی ولري اعلامیه زیاتوي چې د افغانستان د سولې روانه پروسه د افغانانو لپاره یو مهم فرصت دی چې یو ځای شي او د داعش د ګواښ په خلاف متحده جبهه جوړه کړي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریه روسیې او ترکیې د سوریې د ادلیب په ولایت کې په اوربان موافقه کړې ده د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د همدې تېرې پنجشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل ښاغلی پوتین وایي هیله لري چې دا اوربان به په ادلیب کې د نظامي فعالیتونو د کمیدو سبب شي او هلته د عامو خلکو کړاو پای ته ورسیږي په همدې حال کې ښاغلی اردوغان خبریالانو ته وویل چې د روسیې سره به په ګډه کار کوي چې د ادلیب په ولایت کې خلکو ته بشري مرستې ورسیږي په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په ټوله نړۍ کې د 100,000 نه زیات خلک د کورونا په ویروس سخته شوي دي راپورونه وایي چې د ویروس د نړۍ بازار ته زیات تاوان رسولی ځکه چې د کاروبار سیمې تشې شوي دي او د ونډو بازار هم زیانمن شوی په ګڼ شمېر هیوادونو کې د خلکو نه غوښتل شوي دي چې کارونو ته دې نه حاضرېږي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ویروس تر اوسه په ټوله نړۍ کې 3,400 کسان وژلي دي او اوس د نړۍ په شاوخوا 90 هیوادونو کې پرې خلک اخته شوي دي او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د 8.3 میلیارد ډالرو مصوبه داسې مهال امضا کړله چې په 5 ایالتونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دا ټولې پیسې به د کورونا ویروس سره په مبارزې او د دغه ویروس پر ضد واکسین په جوړولو ولګول شي د امریکا سنا او د استازو مجلس د لایحه تصویب کړې ده د کورونا ویروس له کبله په امریکا کې شاوخوا 2 تنه مړه شوي دي چې 11 یې د واشنگتن سټیټ په ایالت کې دي همداراز تر دې دمه د امریکا په 11 ایالتونو کې شاوخوا 200 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واورئ
امریکا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. ټاکل شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی به د کاپ په 19مه د دوهم ځل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه لوړه وکړي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د جمهوری ریاست د مرستیال ویان دا وخان منپال سره مرکه کړې او له هغه د لوړی د مراسمو او د سولې د بهیر په اړه پوښتلې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځوه.
طالبانو بین افغانی خبرو د پیل لپاره د بندیانو په خوشی کېدو باندې ټینګار کوي. تاسو اوس هم په خپل دریځ باندې ولاړ سئ؟
اول خدا دغه توافقنامې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ وسوه زموږ موافقه نه وه او موږ په دې برخه کې ورسره توافق نه درلود، ځکه د افغانستان حکومت غوښتنه ورباندې او د مذاکراتو پیل دی. کله چې د مذاکرات پیل دی دغه موضوع به په اجنډا کې نیول کېږي. دا هم کله چې موږ شپږکسیز د تماس دلال ته واستول د همدې په خاطر باندې مواصلو چې پر دې باندې کار وکړي تر څو اجنډا جوړ کړي او د اجنډا مسایل مشخص کړي. نو د افغانستان حکومت پر دې باندې توافق د امریکایي لوري سره نه درلودي، نو ځکه ولسمشر واضح کړل چې زه مخالف
یم. خو سفیر خلیزاد په خپل ټویټ کې لیکلي دي چې افغانستان او د امریکا ترمنځ د ګډې اعلامیې کې او همدارنګه د طالبان او د امریکا ترمنځ د موافقې کې د بندیانو تبادله ته اشاره شوې ده.
دوی د اسانچاري یا د سهولت کننده رول لوبوي چې د خپل باندې ډاکټر صاحب خلیلزاده مویل نور امریکایي چارواکو ویل دي د بندیانو خلاصېدل شې دي د افغانستان د حکومت واک دی، قانونا د افغانستان حکومت دی چې د بندیانو د خلاصېدو واک سره دی او دا واک به هغه وخت عملی کیږي تر څو پوره شي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبان د ترمنځ مذاکرات شروع کړي او په مذاکراتو کې به شامل دي.
فکر نه کوي چې دغه دریض چې تاسو نیولې دي په کوم طریق چې طالبان ولر دي دا به د بین افغاني مذاکراتو راتلونکي د ګواخ سره مخ کې
دا په طالبانو پورې اړه لري، ځکه توافقنامه د همدي سره پیل سول شي. جګړه باید ودری او کم باید په اوربان باندې منتش شي. مننده په طالب لوري پورې لري چې د افغانستان د حکومت سره مذاکرات پیلې کچیرته د ورکم اوربان ترسي بل شک د افغانستان حکومت پر هغه څه باندې بیا په مذاکراتو کې توافق کړي پر هغه باندې به عمل کړي.
مینپال صاحب ولسمشر غنی بعد د کاپ په 19 باندې لوړه پورته کی
کاملا د کاپ په 19 په نیټه د لوړې مراسم تر سره کیږي. په دې اړه باندې ټوله آمادګی نیول شوې دي او له بهرني میلمانو هم د دعوت شوې دي. د دې لپاره بشپړ آمادګی نیول شوې ده ټولو هیوادونو ته، بیا خاصه د لوري او نږدې ګاونډیانو ته. ټولو ته د افغانستان د وزارت خارجه له خوا دعوت نامې ور لیږل شوی دی.
تاسو فکر نه کوئ چې د ولسمشر غنی لوړه به د بین افغانی مذاکراتو مثلا نور هم پیچلی کی؟
موږ اول هم ویلو چې مذاکرات د سولې پروسه بیل ده او انتخابات بیل د ملي وحدت حکومت وخت د قانون لمخې پای ته رسیدلې. باید ټاکنې تر سره شوی، ټاکنې تر سره شولې او ولسمشر بلوړه کوي او د افغانستان حکومت بل یو قوي موقفه د سولې مذاکرات مختولي.
تاسو په افغان حکومت د سیاسي سره د مرکزی پلاوی په جوړېدو باندې په ترکیب باندې د غړو په شمیر باندې موافقه تند رسیدلې او د بین افغاني خبرو لپاره ورځي ډېر کمې پاتې دي.
د افغانستان حکومت پراخ سلام مشورې پیل کړې دي. تشاره ورځوینه شي د سولې په چارو کې د دولت وزیر له ټولو سیاسي شخصیتونو سره د احزاب او مشرانو سره د سره سلام مشورې لري. هر وخت چې طالب لوري مذاکراتو ته آماده سو د افغانستان حکومت آماده دی.
فکر کوي چې دا به د راتلونکو د سلور ورځو کې دا پلاوی وټاکل شي.
همدانن شي هغه څه شي افغانستان حکومت او په توافقنامه کې شرایط په توګه باندې وړاندې کړي دي. اوربند او ارکم د افغانستان حکومت سره مذاکراتو ته آماده کېدل دا تر سره شي د افغانستان حکومت مذاکراتي ټیم به آماده وي.
امریکا د سې شنبې په ورځ باندې د طالبانو په جنگیرو باندې په هلمند کې حمله وکړه. تاسو دا څنګه ګورئ؟
موږ د یو مشترک تهدید په وړاندې باندې مشترکه مبارزه لرو. کله چې دا تهدید ولیدل شي بل شک موږ د هغوی په وړاندې باندې ګډ خبرګون شي. تاسو ولیدل د ارکم ترونی را ورسته لمړی د طالبانو چې د توافقنامې نقص وکړي او په ولسو ولایتونو کې درې د شاملې وکړي. همدغه عملې هم د شي دوامدار وساتلې. د افغانستان حکومت په هیڅ نقطه کې د توافقنامه د جګړې په ډګر کې نقص کړي نه. د موږ ټول په دفاعي حالت کې بیرند د طالب دي شي د توافقنامه نقص کړي دا موږ د ګډ خبرګون مسولیت لرو.
مننه سر
لډیر مننه.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ماشومانو د حقوقو د دفاع بنسټونه وایي چې د سولې په بین الافغاني مذاکراتو کې باید د ماشومانو اساسي حقوقو ته پاملرنه وشي. د دغو بنسټونو په وینا د شوز ترڅنګ افغان ماشومان هم د جګړې اصلي قربانیان دي او اړتیا ده چې د هغوی راتلونکي تضمین شي. د کابل څخه زموږ د همکار ممتاز بهیر رپورت واوري.
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره یا سیف د چلډرن وایي چې افغان ماشومان له شاوخوا دوه لسیزو راهیسې د سولې راتګ ته سترګې په لاره دي. د دغې ادارې پر وینا د افغانستان نیمایي نفوس ماشومان جوړوي او د سولې مذاکراتو اصلي بحث هم باید د هغوی پر راتلونکي او حقونو باندې وڅرخیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویاندې مریم عطایي امریکا غږ ته وویل چې د سولې د مذاکراتو په جریان کې باید د ماشومانو او تنکیو ځوانانو حقونو ته لومړیتوب ورکړل شي.
د جګړې له ښکېلو خواوو یا له هغو کسانو څخه چې اوس د خبرو پر میز دي، غواړو چې د نجونو زده کړې ته د خپلو برنامو په سر کې ځای ورکړي. همداشان د افغانستان حکومت چې له طالبانو سره خبرې کوي، د ماشومانو حقونو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي حق په اړه هلته مناظره وکړي او باندې بحث وشي.
ټاکل شوی چې افغان حکومت او طالبان د روان مارچ میاشتې په لسمه دا سولې مخامخ خبرې پیل کړي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا مذاکرات به په کوم ځای کې وشي. د افغانستان د بشري حقوقو په کمیسون کې د ماشومانو د حقوقو د چارو د همغږي مسؤل نجیب الله ببرګزی هم وویل چې د ماشومانو د ژوند اړوند مسایلو کې د ګډون حق د ماشومانو د حقوقو د کنوانسیون یو له مهمو اصولو څخه ګڼل کیږي. د ښاغلي ببرګزی پر وینا د دغه اصل عملي کول به د ماشومانو د برخلیک پر ټاکلو باندې مثبت تاثیر وکړي. د سولې په مسله کې د ماشومانو حضور ضروری دی. ځینې مسایل چې د ماشومانو د روان پیژندنې لمخه د هغوی د خپل ذهن زیګندوي، خای په ډیرو مسایلو کې له هغه ډلې سره مرسته وکړي چې تصمیم نیسي. خاغلی ببرګزی وویل دا به د اندېښنې وړ وي چې د سولې په خبرو کې د ماشومانو د نظر ورکولو د کنوانسیون اصل په پام کې ونیول شي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب یو فعال ظفر شاه روی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د نیمایي نفوس څخه زیات وګړي له 18 کلونو څخه کم عمرونه لري او د قانون په اساس ماشومان ګڼل کیږي، خو په لویو ملي مسایلو کې ورته هیڅ پاملرنه نه کیږي. د هغه پر وینا د سولې په خبرو کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه به د یو لوري په ګټه او زیان هم نه وي، بلکې دا به د افغان ماشومانو د روښانه راتلونکي لامل شي.
متاسفانه طالبان تا حال د هیڅ زمينه هیڅ ګونه اقدام نه کړی.
په خوشحالۍ سره طالبانو په دې برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی او افغان دولت هم د مذاکراتو په دې بحث کې د ماشومانو اړوند مسایل هیڅ نه دی مطرح کړی. د یو شرط په توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښوونځیو پرانیستل د افغانستان د دولت او طالبانو لپاره هیڅ ډول سیاسي امتیاز نه ګڼل کیږي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د فعالانو په اند د یوې کورنۍ درلودل، خوانځي ته تګ، په یو امن چاپیریال کې د وژل کېدو او ټپي کېدو له ویرې څخه لرې د علم حاصلول او لوبې کول د افغان ماشومانو لومړني حقونه دي. د سولې په مذاکراتو کې افغان حکومت د ماشومانو حقونو ته څومره ژمن دی؟ د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ ته وویل
ماشومان د جګړې د قربانیانو د یوې لویې برخې په توګه د افغانستان د دولت په پام کې دي. له هغو بنسټونو سره چې د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار کوي له پخوا په اړیکه کې یو او د ګډون د لا پراختیا لپاره یې پوره هڅه کوو.
د افغان ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په تړاو په داسې حال کې د اندېښنې مطرح کیږي چې د ماشومانو د ملاتړ ادارو پر وینا د افغانستان په سیر په یو ناامنه او جګړه ځپلي هیواد کې ښځې او ماشومان د جګړې لومړی قربانیان دي او د سولې په ګډون په ټولو مسایلو کې باید د هغوی حقونو او خوندیتوب ته جدي پاملرنه وشي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون شمیرې ښیي چې په 2019 کال کې 415 افغان ماشومان د جګړو او ناامنیو له امله وژل شوي او له 2250 څخه زیات نور ټپیان شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. نایجیریا د روختیا چارو مامورینو ورسته له هغه چې د لویدیز افریقا دغه هیواد تیره هفته لومړی پیشه اعلان کړه کوششونه زیات کړل. د نایجیریا د تیاری نیولو یوه برخه دا ده چې د معاینې کولو لابراتوارونه نوي کړي، د راننوتلو په سرحدونو کې تلاشي زیاتې کړي او د عوامو د پوهاوي مبارزو ته پرمختګ ورکوي. تیموتی اوبیزو په دې باره کې له ابوجا څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
د نایجیریا د پایتخت ابوجا د گادووا په سیمه کې د ملي مأخذ لابراتوار واقع دی او د نایجیریا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز یو له 15 لابراتوارونو دی چې په ټوله نایجیریا کې شته چې د کورونا وایروس پکې معاینه کیږي. د لابراتوار مشر اکنپلو افلابی انوای د نایجیریا د کورونا وزانې تایید شوی پیښه دلته کشف شوه. اکن امپلو افلابی خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
So far, of all the sample, 13 samples we've tested, it was that one that was positive. We tested here too and tested in Lagos. And that is the one that we discovered that was positive.
موږ تر اوسه پورې 15 سمپلونه معاینه کړي دي، یو یې مثبت و. موږ دلته او په لاګوس کې معاینه کړي دي. دغه یوازنۍ پیښه ده چې دلته کشف شوې ده. دوی یو کس په لاګوس کې اداره کوي. نایجیریا یو له 15 افریقایي هیوادونو نه ده چې کولی شي په صحیح وخت کې د کورونا وایروس معاینه کړي. افلابو وایي د روغتیایي چارو چارواکي د نایجیریا د ناروغۍ او د کنټرول او مخنیوي مرکز ماموران د ډیرو هفتو نه د مخه چمتو دي. اکن اپلو افلابي بیا وایي
And so the equipment we have and see the people when they are working and see that they have what it takes in terms of human resources, in terms of equipment.
تاسو هغه تجهیزات ولیدل چې موږ یې لرو، تاسو هغه خلک ولیدل چې دلته کار کوي. موږ په دوی باندې بشري منابع لګوو. تاسو هغه تجهیزات ولیدل چې موږ یې لرو. نایجیریایي چارواکي وایي ادا یو ایټالوي کس و چې له میلان نه راغلی و چې دغه ښار کورونا وایروس سخت ځپلی و. د افریقا په لوی صحرا کې دا لومړی تایید شوې پیښه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د فبروري په میاشت کې نایجیریا د افریقا په هغو 12 ملکونو کې یاد کړی و چې په دغه وایروس د اخته کېدو د خطر سره مخامخ دي. چارواکو په استرالیایي فعالیتونو سره دغه وایروس ته ځواب ویلی دی چې په دې کې د عامه پوهاوي مبارزې او د هوایي میدان په شان د ننوتلو په سرحدونو کې تلاشي شامل دي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز مشر نوادو مبخ په خبر ته دوام ورکوي او وایي
At the point of entry, we have mounted a lot of activities. Enlightening people, checking people, getting information from them.
موږ سرحد ته د داخلېدو په نقطه کې ډېر فعالیتونه کوو، خلک تلاشي کوو، معلومات ورناخلو او په عین وخت کې معلومات د هغه څه سره مقایسه کوو چې دوی راکوي، ځکه ډېر خلک دروغ وایي. په درسته نړۍ کې د کورونا وایروس څه باندې 95,000 پیښې شته او تقریبا 33,000 تنه ورنه مړه شوي دي او نایجیریا د دغه وایروس د خپرېدو په باره کې اندېښنه لري، که څه هم چې چارواکي له ادواو نه غواړي چې آرام وسي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.5.
د متحده ایالاتو کانګرس د کورونا له وایروس سره د مبارزې په هدف 8.3 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه، خو دې مشکل سیاسي جنجال هم رامنځته کړی دی. یو شمیر دیموکراتان د کورونا وایروس په وړاندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پریکړې تر پوښتنې لاندې راولي او وایي چې د هغه پریکړه د امریکا اقتصاد ته تاوان رسوي.
د کورونا وایروس له کبله په امریکا کې شاوخوا 12 تنه مړه شوي چې 11 یې د واشنگتن په ایالت کې دي. همداراز تر دې دمه د امریکا په 12 ایالتونو کې شاوخوا 200 کسان د کورونا په وایروس اخته شوي دي. د دې وایروس خبرېدا د امریکا د ټاکنو د ترسره کېدو په اړه هم اندېښنې زیاتې کړې دي، ځکه له دې سره ممکن کمپاینې غونډې محدود شي او د رای ورکونې پر سایټونو هم اغیزه وکړي. خو ولسمشر ټرمپ په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هکله له ځان څخه داسې دفاع وکړه.
Since the start of the outbreak, my administration has taken the most aggressive action in history to protect our citizens.
د دې وایروس د خپرېدو لپاره د هیڅ ځمای اداره زموږ د اتباعو د ساتنې لپاره په تاریخ کې تر ټولو د پام وړ اقدام کړی دی.
په داسې حال کې چې په نویډا، ایلنس، نیویارک او میرلند کې چارواکي د نویو پیښو خبر ورکړی، د متحده ایالاتو قانون جوړونکو له دې ویروس سره د مبارزې په هدف د پنجشنبې په ورځ د بیړني حالت په توګه څه باندې 8 میلیارد ډالر بودیجه تصویب کړه. سناتور ریچارد شلبای وایي:
The American people, I believe, expect us here in the US Senate
زه باور لرم چې د امریکا خلک دلته او په سنا کې زموږ څخه تمه لري چې سیاست یې ویخوا پرېږدو او دې خطر ته عاجل ځواب ووایو. په داسې شرایطو کې زه باور لرم چې د امریکایانو د ساتنې لپاره باید د مصارفو نه دریغ ونه شي.
یوه اونۍ دمخه دیموکراتانو نیوکه کړې وه چې سپي له ماڼۍ دې کړکېچ ته د ځواب ویلو لپاره د اړتیا وړ پیسې په پام کې نه دي نیولي. ولسمشر ترامپ ممکن چې د دې ونې تر پایه د 8.3 میلیارد ډالر بودیجه توشیح کړي، خو لا هم دیموکراتان پر ولسمشر ترامپ نیوکه کوي. دیموکرات سناتور پاتریک لهی وایي:
We saw misinformation on national television.
موږ په ملي تلویزیونونو کې ولیدل چې ولسمشر د امریکا خلکو ته د دې ویروس احتمالي خطرونه کم ښیي. زه اندېښمن وم چې هغه د انسانانو د ژوند په پرتله پر بازارونو یې د اغېزې په اړه ډېر اندېښمن و.
وروسته له دې چې د ترامپ حکومت د کرونا ویروس د معاینې لپاره د وسایلو د کموالي له امله له نیوکو سره مخ شو، تمه ده چې په راتلونکو څو ورځو کې د دې ویروس د معاینه کولو لپاره 1 میلیون وسایل روغتونونو ته ورکړل شي. په متحده ایالاتو کې د کرونا ویروس له امله تر ټولو سخته ضربه د واشنګټن ایالت ته رسېدلې ده چې لږ تر لږه 70 تایید شوې پیښې پکې شته. د متحده ایالاتو څلور ایالتونو میرلند، کالیفورنیا، فلوریدا او هواوی د ویروس له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د جمعې په ورځ چین راپور ورکړ چې د نویو قضیو شمیر له 109 څخه 143 ته لوړ شوی. د پنجشنبې تر ناوخته پورې په نړۍ کې له 90,000 څخه ډیر پیښې او د 3,300 تنو مړینه تایید شوې دي. ګالیرانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. درنوریدونکو، د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو چې پرون د جمعې په ورځ د سوریې د ادلب په ولایت کې د ستونزې په باره کې د کروشیا په پایتخت زاګریب کې غونډه کوله، په احتیاط سره د روسیې او ترکیې اوربند ته هرکلی ووایه. د امریکا ژغ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د اروپایي اتحادیې لوړ رتبه استازي خبرو ته د رسېدو په وخت کې ویلې: په یقین سره ویلی شم زه په اوربند خوشحاله شوی یم. اوربند ښه خبر دی، لږ تر لږه دا روغنیتی ده. ګور به چې دا څنګه کار ورکوي. د استونیا د بهرنیو چارو وزیر اورماس رن سالو وویلې: دا اوس نه مهمه ده چې بشري مرستو باندې تمرکز وشي، او زه به ورته هرکلی ویم که روسیه د بشري مرستو د دالیزونو مفهوم ته احترام وکړي چې پراخه شي. د هالند په مشرۍ د اروپایي اتحادیې ځینو غړو هیوادونو د ادلب د پاسه د نه الوتنې زون غوښتنه کړې ده چې د روسیې په ملاتړ د حکومتي قواوو مخه ونیسي چې په ملکیانو باندې بمباري ونه کړي. دغې سیمې ته د مرستو رسول یوه ستونزه ده چې اوربند به ورسره مرسته وکړي. د هالند بهرنیو چارو وزیر سټیپ بلاک نو ویلي: ښایي چې د نه الوتنې زون به نوره مرسته وکړي. لیکن ویش کسیز بلاک د نه الوتنې زون د عملي کولو یا تطبیقولو قدرت نه لري، او چارواکي په خصوصي مجلسونو کې د دغه اوربند په باره کې شک څرګندوي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د پنځشنبې په ورځ د خبرو نو وروسته په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمولو موافقه وکړه چې د سوریې شمال لویدیځ پلو ته د ادلب په ولایت کې د اوربند وشي. دوالو مشرانو د پنځشنبه په ورځ ماسکو کې ویل دغه وربند به په محلي وخت نیمه شپه په ادلب کې نافذ شي، چې د سوریې او روسي قواو حملو په تیرو درو میاشتو کې څه باندې 1 میلیون ملکیان مجبور کړل چې د ترکیې سرحد په لور ولاړ شي. ادلب په سوریه کې د یاغانو وروستی قوي مرکز دی. پوتین ویلی زهیل ترګندوم چې دغه موافقه به په ادلب کې د تاوتریخوالي د نه پراخېدو په زون کې د نظامی فعالیت د ودرولو لپاره د یو ښه اساس په حیث کار وکړي. د سوله ییزو خلکو کړاو او مخ په زیاتېدو بشری ستونزې پای ته ورسېږي. دوان ویلی دوی به په ګډه کار وکړي چې د محتاجو سوریانو لپاره مرستې ورسوي. هغوی ویلی دا په دغه سیمه کې د سوریې د رژیم ټولو حملو ته د ځواب ویلو حق ځان ته محفوظ ساتي. ملګرو ملتونو ویل دغو حملو بشری ستونزه داسې مرحلې ته ورسوله چې په نړۍ کې تر ټولو نه زیاته ستونزه ده. پوتین او اردوان په نه کلن جنگ کې د مخالفو خواو ملاتړ کوو. اردوان د سوریې د ځینو یاغي ډلو ملاتړ کوي او پوتین د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي. روسیې او ترکیې په ادلب کې په خوا د اوربند ګډ شمیر موافقه کړې، مګر هیڅ یې وایي کامیاب شوې نه وه. دواړو مشرانو موافقه وکړه چې د ادلب په سیمه کې مهمه لویه لار ژغورې او بل هفته ګډې ګزمې په کې پیل کېږي. دغه اعلان څو ورځې وروسته له هغه وشو چې اردوان نو ویلې دا به خپل سرحدونه لویدیځ اروپا ته خلاص کړي. له هغې نه را په دېخوا مهاجر د ترکیې او یونان ترمن سرحدي سیمه کې راټول شوي دي، چې په نتیجه کې د یونان د پولیسو سره اخوډب پیښ شو. ترکیې د سوریې د څه باندې 3.5 میلیون مهاجرو ته پناه ورکړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.5.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو له دینی عالمانو، قومي مشرانو او مدني فعالانو غوښتي چې د ګوزان ضد واکسین پر اهمیت او د پولیو وایروس د خطر په اړه په کېدونکو عامه پوهاوي کې خپل رسالت ادا کړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
په داسې حال کې چې تیره میاشت د ګوزان په حق له مبالغین د بولیجې د کمښت له کبله له دندو لرې شوي، یو شمیر خلک له دینی او مذهبي مشرانو او مدني فعالانو نه په دې برخه کې د عامه پوهاوي غوښتنه لري. د دې ولایت اوسیدونکو عزیز الله وایي چې هغوی د پرته له کوم امتیازه د واکسین د اهمیت په اړه د روغتیا برخې له مسؤلینو سره مرسته وکړي، ځکه د په وینا د ټولنې هر وګړی په دې برخه کې مسؤلیت لري.
په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته، قومي مشرانو ته، خاص کر علما کرامو ته پکار ده چې د منبر لرې دا خلکو ته وځو نصیحت وکړي تر څو چې واکسین ډیر زیات فائدہ مند دي. د ماشومان لپاره باید واکسین ماشومان ووهي.
د دې ولایت پالی شیر او تریزایی سپیر او ګربز ولسوالۍ کې 209 مبالغین چې خلکو ته د پولیو وایروس د خطر او د واکسین د اهمیت په اړه په کلیو بانډو کې معلومات ورکول ټول له دندو لرې شوي دي. په افغانستان کې د یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مسؤل ډاکټر سید کمال شاه وایي چې د عامه په هوی نور پروګرامونه د تطبیق په حال کې دي. که څه هم د ګوزان ضد واکسین د اهمیت په اړه د خلکو پوهه زیاته شوې، خو یو شمېر کسان د لازمو معلوماتو د نه درلودو له وجې لا هم د ځینو عقیدوي مسایلو پر اساس له دغه واکسین سره مخالفت ښیي.
نقیب یم، ګټې دا دی چې د پولیو واکسین چې ونه شي بیا خامخا له بده مرغه چې ماشوم ګډېدای شي نور ستونزو سره مخ کېدای شي.
له دې قبله چې ګوزان یا په ماشومانو کې د فلج ناروغي تداوی نه لري، دینی عالم محمد عارف وایي چې د یاد ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د ټولو اړخونو مشترک مسؤلیت دی.
الله تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان نه دی مکلف مگر د خپل وس د توان په اندازه. همداسې په بل ځای کې قرآن عظیم شان کې الله تعالی فرمایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، څوک چې چا د مرګ نه وژغورلو د ده ژوند دي باش کړلو، داسې الله تعالی ورباندې خوشحالیږي لکه ټولې دنیا مخلوقات چې د مرګ څخه ژغورلي وي.
په کال 1978 میلادي کې د نړۍ په 1378 هیوادونو کې د پولیو یا ګوزن وایروس موجود وو، خو ماشومانو ته د واکسین په وسیله له پاکستان او افغانستان پرته نوره درسته نړۍ د پولیو له وایروس پاکه شوې ده.
لبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولی ګم
شفیق الله احمد د ننګرهار
علي محمد د زابل مخبر کوم
سوانی خبرې کوم چې نظر یې ولسوالۍ نه
شنا رادیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني ډاکټر لونه وړاندې کوم
کتا سو هم غړی د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-19-31-31
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دا وخت